السلام علیکم د سهار و بچې شوې په دې هله چې دا راتون کې ورځې مو نیک مرغوي ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې اوریدو ته رابولم. نن چهارشنبه د 1490 لمریز کال د قوس د شمه نیټه ده چې د 2011 میلادي کال د دسمبر له 18 سره برابر ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان امیرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې ولسمشر کرزي بیا ټینګار کړی چې ناټو ځواکونه دي په فوري توګه د خلکو پر کورونو د شپې عملیات بند کړي. له قندهار څخه د برتانیا د صدر اعظم د سفر له جزئیاتو هم خبرې گئی. خو لومړی د دې ساعت مهم خبرونه. ولسمشر حامد کرزی پر پاکستان غږ کړی چې له افغانستان سره ټینګې او نورماله اړیکې ولري. د برتانیې صدر اعظم په کندهار کې د انګلیسي او نړیوالو ځواکونو له قمندانانو سره له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په باب خبرې وکړې. او د عراق د ولسمشر مرستیال د حکومت دا تور چې هغه تروریستي ډلو سره همکاري لري په کلکه رد کړ. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی پرون په پاکستان غږ وکړ چې د اړیکو ورخلاص کړي او خپل گاوند افغانستان سره مستقیمی اړیکې ټینګې کړي. ولسمشر کرزی چې پرون له یو شمېر افغان تلویزیونو کانالونو سره خبرې کولې د غرض ویل پاکستان ته سره له دې چې خپل سیال هند ته په څه نظر ګوري یا اړیکې له متحده ایالاتو سره کړکېچنې دي په کار ده چې له افغانستان سره ټینګې اړیکې ولري. د پاکستان پر پوځي پوستو د ناټو د وروستۍ بمباري وروسته چې په نتیجه کې 40 پاکستاني پوځیان ووژل شول اسلام آباد له ناټو او افغان دولت سره خپلې اړیکې سړې کړې دي. دغه راز ولسمشر کرزی په خپلو څرګندونو کې د شپې لخوا د ناټو د چاپو او خلکو پر کورونو د حملو د سمدستي درولو پر موضوع بیا ټینګار وکړ. حامد کرزی ویل دا ډول عملیات د خلکو سر او مال لپاره خطر دی. ولسمشر حامد کرزی پرون ویل چې افغانستان لږ تر لږه د 100 کلونو لپاره ریاستي نظام ته اړتیا لري او په دې توګه یې هغه اوازې رد کړې چې ګواکې دی غواړي په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره اوسنی ریاستي نظام په پارلماني نظام واړوي او په راتلونکي کې احتمالا د صدراعظم په توګه بیا په قدرت کې پاتې شي. ولسمشر کرزی دا خبره پرون د یو شمېر افغان تلویزیونونو سره په څرګندونو کې کړې دي. کرزی ویل کچېرې موږ په افغانستان کې یو پیاوړی حکومت له سیاسي مداخلو خلاص د ملکي خدماتو اداره ملي ګوندونه ځواکمنه ملي اردو او پولیس ولرو هغه مهال د ریاستي نظام پر پرتله پارلماني نظام غوره دی. خو د ده په وینا له بده مرغه چې افغانستان نن دغه ټول شرایط نه لري. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کمرون پرون په کندهار کې دیره د برتانوي او ائتلافي ځواکونو له قمندانانو سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پلان په اړه خبرې وکړې. کمرون په دې سفر کې چې د امنیتي دلایلو له کمله له مخکې نو اعلان شوی غوښتل چې مستقیما هلمند ته لاړ شي خو په هلمند کې د خاورو او شګو د طوفان له امله دې ته اړ شو چې کندهار ته لاړ شي. د برتانیې صدر اعظم په کندهار کې په جنوب کې د ناټو ځواکونو له قمندان امریکایي جنرال جیمس هیګن سره په 2014 کال کې له دې هېواد د ائتلافي ځواکونو د وتلو د پلان پر څرنګوالي خبرې وکړې. د عراق د ولسمشر مرستیال طارق الهاشمی چې د دې هېواد شیعه مذهبه حکومت لوړ رتبه سنی مذهبه چارواکه دی دا تور رد کړی چې ګواکې هغه خپلو ساتونکو ته ویلي چې دولتي مقامات وژني. د دوشنبې په ورځ د عراق د کورنیو چارو وزارت وویل چې د یوې تروریستي ډلې له اعترافونو وروسته د هاشمی د نیولو امر صادر شوی دی. طارق الهاشمی چې دا مهال د عراق په کردستان کې دی له دې نه وړاندې د هېواد څخه ممنوع الخروج هم اعلان شوی دی. نوموړي پرون په اربیل کې ویل هغه د عراق پر ضد هېڅ کوم عمل نه دی کړی او د حکومت تورونه بې اساسه او جالی دي. د طارق الهاشمی سنی مذهب ائتلاف وایي صدر اعظم نوري المالکی واک ځان پورې منحصر کړی او له همدې عمله دغه ډلې د پارلمان غونډې هم بایکاټ کړې دي. د ایران د ایرنا دولتي خبری آژانس د هېواد د اطلاعات او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت د مرستیال علي حکیم جوادی له قوله خبر ورکوي چې وایي ایران له بهرنیو کمپنیو خپل ډېر ویب سایټونه له سایبر یا له انټرنیټي حملو د خوندي کولو په هدف په ایران کې دننه د ویب سایټونو د خدماتو نوي مرکزونو ته لېږلي دي. جوادی وویل د دولتي ویب سایټونو په سلو کې له نوي زیاتې له بهره ایران ته لېږدول شوي. جوادی زیاته کړه چې د ایران د وزارتونو نور دولتي ادارو له 1500 زیاتې انټرنیټ پاڼې په شمالي امریکا او نور هېوادونو کې له کمپنیو سره ثبت او راجستر وي چې هر شیبه د حملو له خطر سره مخ وي. او د قرغیزستان سره محکمې پرون د هغه مشهور ازبک فعال د عمر بند سزا تایید کړه چې تېر کال له قومي شخړو سره په تړاو نیول شوی او په زندان کې دی. سترې محکمې فیصله وکړه چې د عظیم جان اسکروف د بند سزا بچې د تحقیقاتو د تېرې محکمې په جریان کې پرې جرم ثابت شوی تغییر ونه کړي. خو محکمې د هغې د یو همکارې مینورا محمد الیاف د بند سزا له 10 کالو څخه 11 کلونو ته راکمه کړه. د اسکروف مدافع وکیل د ازادي راډیو ته وویل چې دا یو غیر اصولي پرېکړه وه.
تا
تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبری مجله اورئ. ولسمشر حامد کرزی پرون یو ځل بیا ټینګار ورکړ چې ائتلافي ځواکونه دې په سمدستي توګه د شپې لخوا د خلکو پر کورونو باندې خپل چاپې او عملیات ودروي. دغه راز ولسمشر کرزی پرون یو شمېر افغان تلویزیونی چینلونو سره په خبرو کې پر پاکستان غږ وکړ چې له افغانستان سره ټینګې اړیکې وساتي. په روانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د برتانیې صدر اعظم پرون په ناڅاپي توګه قندهار ته لاړ او دغلته له افغان او نړیوالو مقاماتو او پوځي قومندانانو سره د افغانستان پر وضعیت او راتلونکي خبرې اترې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اندونیزیا کې د بیړۍ د ډوبېدو د پیښې په اړه لازم اقدامات ترلاسه نیولي دي. د خبرونې په جریان کې اوري چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د ناامنۍ پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په لویو ښارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په ډېر صفه ډول اورېدلی شئ. ولسمشر حامد کرزی پرون یو ځل بیا له ائتلافي ځواکونو وغوښتل چې سمدستي د شپې لخوا عملیات او د خلکو د کورونو تلاشۍ پای ته ورسوي. ولسمشر کرزی دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې د ناټو چارواکو د روانې اونۍ په پیل کې په پکتیا کې د یو سیمه ییز مقام پر کور د شپې لخوا د ناټو له عملیاتو وروسته چې په نتیجه کې یو ښځه ووژل شوه او څو تنه نور ټپیان شو، یو ځل بیا د دې ډول عملیاتو پر دوام ټینګار وکړ. ناټو ویلي چې د سخت دریځو د ځپلو لپاره دې ډول عملیاتو تر اوسه ښه نتیجه ورکړې او ملکیانو ته د تلفاتو اندازه هم پکې یو په سلو کې ده. تفصیل له نوریا سنوري اورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون یو ځل بیا له ائتلافي ځواکونو وغوښتل چې سمدستي د شپې لخوا عملیات او د خلکو د کورونو تلاشۍ پای ته ورسوي. کرزی وایي دې ډول عملیاتو د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی او په کلیو او بانډو کې د ویرې فضا خپره کړې ده. افغان ولسمشر دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د ناتو چارواکو د روانې اونۍ په پیل کې په پکتیا کې د یوه سیمه ییز چارواکي پر کور د شپې لخوا د ناتو له عملیاتو وروسته چې په نتیجه کې یوه ښځه ووژل شوه او څو نور ټپیان شول، یو ځل بیا د دا ډول عملیاتو پر دوام ټینګار وکړ. ولسمشر کرزی دغه عملیات غندلی او په دې هیواد کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان الن څخه یې غوښتي وو چې دا ډول عملیات سمدستي بند کړي. خوادیناتو ویان جنرال کارستن جاکوبسن د تیر دوشنبه پر ورځ ویل چې د شپې لخوا عملیات به پراتلونکي کې دوام وکړي، ځکه د هغه په وینا دا د جګړې له ډګره د وسلوالو قمندانانو د ایستلو لپاره تر ټولو امن عملیات چې تر اوسه پنځه اتیا په سلو کې حتی یو ډز هم نه دی شوی او د ملکي تلفاتو اندازه هم پکې په سلو کې له یو نه کمه ده. هغه وویل په اوس وخت کې د شپې لخوا په اکثرو دا ډول عملیاتو کې د افغانستان د ملي اردو کماندوي ځواکونه برخه لري او ونډه یې مخ په زیاتېدو ده. خو د افغانستان د ولسمشر ویان ایمل فیضی پرون له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې ولسمشر غواړي د شپې لخوا عملیات او د خلکو د کورونو تلاشۍ سمدستي پای ته ورسیږي. فیضی وویل ولسمشر نه غواړي چې بهرنیان د افغانانو کورونو ته ننوځي او تلاشۍ وکړي. هغه وویل افغان دولت به له دا ډول عملیاتو سره هیڅ ستونزه نه لرلی که هغه په بشپړه توګه د افغان ځواکونو لخوا پرمخ بیول کېدی. د ولسمشر ویان وویل د ائتلافي ځواکونو لخوا د شپې لخوا د عملیاتو لانجه هغه مسله ده چې له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیک تړون لاسلیک کول هم ځنډولې دي.
ولسمشر کرزی د ځینو خصوصي تلویزیونونو سره په مرکه کې ډېر په وضاحت سره وویل چې تر هغه به دا سند امضا نه سي د امریکا د متحده ایالاتو سره تر څو چې د افغانستان ملي حاکمیت په تمامه معنا مراعت نه سي. د شپې لخوا سره عملیات د خلکو په کورونو وتل، بې ګناه ملکي خلکو تلفات وژنې، دا ټول هغه مسایل دي چې د افغانستان د ملي حاکمیت نه مراعتېدل دي.
د ناتو ویان دوول ټول دا غواړي چې هر څومره ژر چې کیدای شي د شپې لخوا عملیات په خپله افغانان ترسره کړي، خو دا کار هله ممکن دی چې د افغانستان د خاصو کماندو ځواکونو شمېر زیات شي او د دې وړتیا پیدا کړي چې په خپله دغه عملیات پر مخ یوسي.
واموریدل چې ولسمشر کرزی یو ځل بیا ټینګار کړی چې ترافي ځواکونه باید د شپې لخوا د خلکو د کورونو تلاشۍ بند کړي او د خلکو په کورونو چاپې هم ودروي. ولسمشر کرزی دغه راز چې پرونه د یو شمېر افغان تلویزیونی کانالونو سره خبرې کولې پر پاکستان غږ وکړ چې له خپل ګاونډي افغانستان سره مستقیمې اړیکې ټینګې کړي. ولسمشر کرزی ویل پاکستان باید پرته له دې چې خپل سیال هند ته په څه نظر ګوري یا یې اړیکې له متحده ایالاتو سره کړکېچنې دي، له افغانستان سره ټینګې اړیکې ولري. ولسمشر کرزی له پاکستان سره د اړیکو په اړه دا څرګندونې له یو شمېر افغان تلویزیونو سره پرون په کابل کې کړې دي. نوریا سنوري پې رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په پاکستان غږ وکړ چې د اړیکو ور خلاص کړي او خپل گاوند افغانستان سره مستقیمه اړیکې ټینګې کړي. افغانستان او د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې د هغو څخه دریځ وسلوالو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې له قبایلي سیمو څخه په استفادې په افغانستان کې حملې ترسره کوي او هم له افغان دولت سره د هغو وسلوالو د جوړجاړۍ په هلو ځلو کې مرسته وکړي چې سورې ته لیواله دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغې یو څه سړې شوې چې کابل او نوې ډیلی په تیر اکتوبر میاشت کې د اوږدمهاله همکاریو تړون لاسلیک کړ. پاکستاني چارواکو چې په افغانستان کې د هند نفوس پراخوالي ته د شک په سترګه ګوري پر دغه تړون اندېښنه څرګنده کړې ده. له بلې خوا د پاکستان پر پوځي پوستو د ناتو د وروستۍ بمبارۍ وروسته چې پکې څلېرش پاکستاني پوځیان ووژل شول، له افغان دولت او متحدو ایالاتونو سره هم د دې هیواد په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی دی. پاکستان دغه پیښې په اعتراض کې پر دې سربېره چې له خاورې په افغانستان کې ډېری ائتلافي ځواکونو ته د اکمالاتو رسولو دوه مهمې لارې بندې کړې، د روانې میاشتې په 15مه د افغانستان په اړه د بن په نړیوال کنفرانس کې هم ګډون ونه کړ. پاکستان دغه راز له دغې پیښې وروسته له متحدو ایالاتونو غوښتي چې په دو اړخیزو اړیکو دې په بشپړه توګه له سره کتنه وشي، خو افغان ولسمشر حامد کرزی پرون وویل چې پاکستان ته سره له دې چې خپل سیال هند ته په څه نظر ګوري، یا اړیکې له متحدو ایالاتونو سره کړکېچنې دي په کار ده چې له افغانستان سره ټینګ اړیکې ولري. کرزی چې پرون ایله یو شمېر افغان تلویزیونی کانالونو سره خبرې کولې، دغه راز وویل چې پاکستان باید لکه د افغانستان د نورو ګاونډیانو په څیر له دې هیواد سره ټینګې اړیکې وپالي او زیاته کړه له هند او امریکا سره د افغانستان دوستي باید پر دغو اړیکو اغیز ونه کړي. افغان ولسمشر وویل موږ ډېر هیله منو چې پاکستان د خپلو ملي ګټو په اساس او د ګاونډیتوب اصل ته په پام سره له موږ سره اړیکې وساتي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کمرون پرون افغانستان ته په ناڅاپي سفر کې په خندار کې ډیره برتانوي او ائتلافي ځواکونو له قومندانانو سره له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پلان په اړه خبرې وکړې. د برتانیا صدر اعظم یو ځل بیا تایید کړ چې 1500 برتانوي عسكر به په 2012 کال کې له افغانستان ووزي، خو ویل چې تر اوسه په دې اړه چې څو شمېر عسكر په 2012 کې له دې هوا د ووزي پریکړه نه ده کړې. کمرون د غراز له افغان ولسمشر سره هم له کندهار په تلیفون له طالبانو سره د خبرو له پاکستان سره د اړیکو پر مسلو خبرې وکړې. تفصیل له نوري اسنوري اورو.
د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په یو ناڅاپي سفر پرون افغانستان ته لاړ او د دې هیواد په جنوب کې له پوځي قمندانانو سره خبرې وکړې. کامرون په دې سفر کې چې د امنیتي دلایلو له کبله له مخکې نه و اعلان شوی، غوښتل چې مستقیما هلمند ته لاړ شي چیرې چې د 9500 برېټانوي عسکرو ډېرې په دې ولایت کې ډېره دي. خو د خاورو او شګو د طوفان له امله الوتکه دې ته اړ کړی شوه چې پر ځای د کندهار په هوایي ډګر کې چې په خو وسایلو سنبال دی راښکته شوه. د برېټانیا صدر اعظم د کندهار په هوایي ډګر کې برېټانوي شاوخوا 400 عسكر ولیدل او په جنوب کې د ناتو ځواکونو لوی قومندان امریکایي جنرال جیمز هیګن سره په 2014 میلادي کال کې د هیواد د ائتلافي ځواکونو د وتلو د پلان پر څرنګوالي خبرې وکړې. تیر اونۍ د برېټانیا د ملي امنیت شورا په غونډه کې دا مسله وڅېړل چې مخکې له دې چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې محارب او ماموریت پای ته ورسیږي، له دې هیواد د برېټانوي ځواکونو د ایستلو بهیر په څه ډول پر مخ لاړ شي. د برېټانیا صدر اعظم یو ځل بیا تایید کړ چې 1500 برېټانوي عسكر به په 2012 میلادي کال کې افغانستان نه وځي، خو ویل تر اوسه په دې اړه چې څه شمېر عسكر به په 2013 میلادي کال کې د هیواد وځي پریکړه نه ده کړې. کامرون ویل دی نه غواړي چې په 2014 میلادي کال کې یو دم په ډېر شمېر عسكر افغانستان نه وځي. د په وینا دا عملي نه ده، خو زیاته کړه په اوس وخت کې دوی ته په کار نه ده چې په بیړه سخت پریکړه وکړي. د برېټانیا د دفاع وزیر فیلیپ هاموند تیر دوشنبه پورز د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې وویل چې برېټانیا د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه ته انتظار ده چې افغانستان د خپلو عسکرو د ایستلو د څرنګوالي بهیر اعلان کړي، او وروسته به دا هیواد پریکړه وکړي چې د خپلو عسکرو د ایستلو بهیر په څه ډول پر مخ یوسي. د برېټانیا صدر اعظم دغه راز وویل چې له خپلو متحدینو سره په دې اړه چې ناتو ځواکونه په راتلونکو دریو کلونو کې په څه شمېر او په څه وخت له دې هېواد ووځي په مسلسل ډول خبرې کوي. هغه وویل په دې اړه به ناتو په راتلونکي سرمشریزه کې چې راتلونکي کال د امریکا په شیکاګو کې جوړیږي خبرې وکړي. برېټانوي ګارډین ورسپانې په وروستیو کې ویلي چې برېټانیا له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر دریو طرحو غور کوي. په 2013 کال کې 4000 ځواکونه کم کړي، یا 2500، او یا هم د 2013 کال تر پایه د ځواکونو کمېدل ودروي. د برېټانیا صدر اعظم دغه راز ټینګار وکړ چې برېټانیا به په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت چې په 2001 کال کې پیل شوی نور تمدید نه کړي. هغه وویل باید واضح کړم چې د برېټانیا خلک حق لري چې پوه شي چې په افغانستان کې پوځي ماموریت څه وخت پای ته رسیږي، او دغه د پای ټکی 2014 میلادي کال دی. برتانوی چارواکو ویل چې کامرون دغه راز له افغان ولسمشر حامد کرزي سره له کندهار په ټلیفون خبرې وکړې. دواړه مشران له طالبانو سره د خبرو او له پاکستان سره د اړیکو د اهمیت پر مسئلو وغږېدل. کامرون په دې اړه چې آیا طالبان به خبرو ته چمتو شي وویل، له دښمن سره روغه جوړه یوه پیچلې پروسه ده. دا تجربه موږ په شمالي آیرلند کې وکړه، خو زه بیا هم ډاډه یم ځکه په دې برخه کې له مختلفو چینلونو هلې ځلې روانې دي چې دا دته ډاډ ورکوي چې دغه خبرې به یوه نتیجه ورکړي. کامرون بیل دې چې زیات جزئیات بیان کړي، دومره وویل چې د سولې هڅې باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ لاړ شي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر کرزی چې د بن په کنفرانس کې له ګډون وروسته برېتانیا ته پلان شوی سفر په کابل کې د عاشورا په ورځ د شوي حملې له امله لغوه کړ، راتلونکي کال له برېتانیا څخه لیدنه وکړي.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. ولسمشر حامد کرزی پرون پر پاکستان غږ وکړ چې د اړیکو ورخلاص کړي او خپل ګاونډي افغانستان سره مستقیم ارتباطات جوړ کړي. ولسمشر حامد کرزی پرون یو ویل چې افغانستان لږ تر لږه د لسو نورو کلونو لپاره ریاستي نظام ته اړتیا لري، او په دې توګه یې هغه وزیر رد کړي چې غواړي چې د راتلونکي کې د صدر اعظم په توګه په واک کې پاتې شي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کمرون په غرون په کندهار کې ډیره د برتانیې او ائتلافي ځواکونو قومندانانو سره له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په پلان خبرې وکړې. د عراق د ولسمشر مرسیال طارق الهاشمی چې د دې هیواد شیعه مذهبي حکومت کې لوړ رتبه سنی چارواکی دی، دا تور رد کړ چې ګواکې تروریستي ډلو سره همکاري لري. د ایران ارنا دولتي آژانس د هیواد د اطلاعاتو معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د مرسیال له قوله خبر ورکوي چې وایي ایران د بهرنیو کمپنیو خپل ټول ویب سایټونه له سایبر یا انټرنیټي حملو د خوندي کولو په هدف په ایران کې دننه د ویب سایټونو د خدماتو نوو مرکزونو دلی. او ټاکل شوی ده چې آیسلند، ترکیه او د لویدیز بالکان د سیمې هیوادونه په اروپایي اتحاد کې د غړیتوب د مخه تقریبا 1 میلیارد یورو مرسته ترلاسه کړي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. جانقا علي کوزي د نړۍ مطبوعات کتلي او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
ویکلی سټانډرډ خبرونه په وروستۍ غړنه کې له طالبانو سره د خیالي سولې خبرې تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې لیکي د جمهور رئیس باراک اوباما اداره لا هم له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي، او دا په داسې حال کې ده چې دوی د مقابل لوري په صداقت شک هم لري. د امریکا حکومت د سولې د عملی پر اساس غواړي په ګوانتانامو کې طالب بندیان افغانستان ته وسپاري. خبرونه د رویترز خبری رونز د راپور په حواله لیکي د امریکا حکومت له زیاتې مودې راهیسې په پټه له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي، خو د دې خبرو د پرمختګ زیاته هیله نشته. خبرونه د یو جکپوړي امریکایي چارواکي دا خبره راخسته چې رویترز آژانس ته کړي، مونږ داسې احساسو چې د خبرو بل پړاو ته داخليږو، په دې پړاو کې به مونږ د یو مناسب چینل د مندنې پریکړه کوو او پر مخ وځو. د خبرونه په باور د دغه چارواکي په دې څرګندونو کې د اعتماد او باور د روحي احساس نشته. د جمهور رئیس اوباما ادارې د خبرو بل پړاو احساس ته پریخه او تر اوسه مطمئن او ډاډمن ندي چې کوم مناسب چینل دی پیدا کړی وي تر څو د خبرو له لومړي پړاو څخه له وتلو وروسته ورته داخل شي، او دا اساسي ستونزه ده. خبرونه وړاندې لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې د خبرو مشري کوي هم د روانو هلو ځلو په اړه پوره ډاډمن نه دی. د دې وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو په نتیجه کې د یو تړون د رامنځته کېدو او یا بری امکان په سلو کې دیش اټکل کړی دی. جینز ډیفنس ویکلی خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د پکتیکا پر لور زور تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې، او په یوه برخه کې د ائتلافي او افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو او روزنې د ستراتیژۍ په اړه څرګندونې کړې. خبرونه لیکي په داسې حال کې چې ائتلافي ځواکونه د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي، ناتو او آیساف په دې هیواد کې له وسلوالو سره د جګړې او روزنې ستراتیژي پر ډېر جدیت او قوت سره عملي کوي. خبرونه وړاندې لیکي دا ستراتیژي د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې په مختلفو ډولونو او طریقو عملي کیږي، خو په پکتیکا ولایت کې د جګړې او روزنې تر نامه لاندې دا ستراتیژي تر آزمېښ لاندې ده، او بری به یې له افغانستان څخه په راتلونکو کلونو کې د ایساف د ځواکونو د وتلو لپاره د قضاوت معیار وي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اندونیزیا کې د بیړۍ د ډوبېدو د پیښې په اړه لازم اقدامات ترلاسه نه ولې دي. د دې وزارت وین جانان موسازی ازادي راډیو ته په یو مرکه کې ویل چې په جګارتا او استرالیا کې خپل سفارتونو ته دنده ورکړې چې د افغان قربانیانو د برخلیک د معلومولو لپاره دي لازم اقدامات وکړي. له جانان موسازی سره د مرکه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید ومن کړی ده، او جانان موسازی په پیل کې وایي
د دې پیښې په اړه باندې د هغه وخت نه چې اول مطبوعاتي ګزارشونه خپاره شول، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپل فرد د لارې په جاکرتا کې اندونیزیایي چارواکو سره دریځي تماس کې یو، همداراز موږ د خپل سفارت سره په کانبرا کې په استرالیا کې هم په تماس کې یو، دوی په ورځ د اندونیزیایي چارواکو سره اړیکې لري او د اخري معلوماتو په اساس باندې چې څو ساعته مخکې موږ د اندونیزیایي چارواکو ترلاسه کړي دي، 34 مسافرین ژوندي پیدا شوي دي او په دې 34 کسانو کې 13 افغانان دي چې د اندونیزیایي چارواکو سره موجود دي او دوی د صحت او نورو اړتیاو ته پاملرنه کوي. زموږ سفارت په جاکرتا کې د اندونیزیا د حکومتي چارواکو سره په تماس کې دي او موږ خپلې هڅې شپه ورځ جاري ساتلې دي تر څو نه یوازې د هغو افغانانو چې په دې کښتۍ کې وو سرنوشت معلوم شي، بلکې هغه خدمتونه هغه کار چې د افغانستان سفارت هلته ترسره کولی شي هغه هم په وخت او زمان باندې ترسره شي.
آیا اوس مهال دا معلومات لري چې په دې پیښه کې په څومره شمېر کې افغانان لادرک دي او یا هم له منځه تللي دي؟
دغه معلومات تر اوسه پورې کار نه دي، تر اوسه پورې دقیق نه دي، ځکه چې اوس هم اندونیزیایي چارواکي خپلې پلټنې ته ادامه ورکوي او د دې پیښې د تلفاتو شمېره دقیقه راټولوي. ولې د ژوندیو د پیدا شوو مسافرینو شمېره 34 ده او په دې کې 13 تنه افغانان دي چې ټول د صحت خاوندان دي او د اندونیزیایي چارواکو سره فعلا موجود دي. زموږ د سفارت همکاران او چارواکي په دې هڅه کې دي چې د هغو سره مستقیم تماس ترلاسه کړي.
د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی او چې حمد مومن سره په خبرو کې په اندونیزیا کې په ډوبه شوې کښتۍ کې د افغان قربانیانو او د غلطه د ژغورل شو افغانانو د برخلیک په اړه معلومات ورکول.
د اتصالاتو په شرکت ګډون کوونکو کولای شي د ازادي راډیو بیلا بیل خبرونه د خپلو موبایلونو لارې واوري. کچېرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکو یاست، نو تاسو واتنی مشمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړې سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوړه کړئ او د موبایل لارې واوري.
ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړۍ 11 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت په افغانستان کې د ناامنیو په پیښو کې په سلو کې 21 زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په دې هیواد کې د ناامنیو د زیاتوالي خبره په هغه درې میاشتنی رپورټ کې کړي چې پرونی د دې سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړ. خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو به د ورته مودې لپاره په خپل رپورټ کې ویلي چې د دښمن لخوا حملې او د ناامنۍ نورې پیښې په سلو کې 8 کمې شوې دي. تفصیل له نوریاس نوري څخه اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د روان کال په لومړیو 11 میاشتو کې د تیر 2010 میلادي کال د همدې مودې په پرتله په افغانستان کې د ناامنیو په پیښو کې په سلو کې 21 زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې ناتو پرون وویل چې په همدې موده کې د دښمن لخوا حملې په سلو کې 8 کمې شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې سازمان امنیت شورا ته په درې میاشتنی راپور کې چې پرون یې وړاندې کړی ویلي چې د تیر 2010 کال په مقایسه د روان کال په لومړیو 11 میاشتو کې له ناامنیو سره په تړاو پیښې په سلو کې 21 زیاتې شوې او شمېر یې په متوسط ډول هره میاشت 1995 پیښو ته رسي. ملګری ملتونه وایي که څه هم په وروستیو دریو له سپتمبر نه تر نومبر میاشتې پورې په میاشت کې د ناامنیو اندازه د تیر کال د همدې مودې په اندازه کمه وه، خو په مجموع کې د روان کال په تیره بیا په دوبی کې د شخړو زیاتوالي ته په پام سره پیښې ښیي چې په 11 میاشتو کې ناامني زیاته شوې ده. په افغانستان کې د ناامنیو په اړه د ملګرو ملتونو دغه راپور په دې هیواد کې د ناتو د ځواکونو له راپور سره په ټکر کې دی چې په امنیتي پیښو کې د کموالي خبر ورکوي. د ناتو په مشرۍ نړیوالو امنیتي مرستندویو ځواکونو په خپل درې میاشتني راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د ناامنیو د پیښو کموالی د هغه ثابت پرمختګ نتیجه ده چې په ترڅ کې د وسلوالو مخالفانو ځواک مات شوی. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د ناامنیو په اړه د ملګرو ملتونو او ایساف ځواکونو راپورونه له یو بل سره په تضاد کې دي. په تیر سپتمبر میاشت کې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې په لومړیو 8 میاشتو کې د تیر 2010 میلادي کال د همدې مودې په نسبت د ناامنیو په پیښو کې بې ساری یعنې په سلو کې 9 زیاتوالی راغلی. خو ایساف ویلي وو چې د همدې مودې لپاره د ناامنۍ پیښې چې دښمن پکې ښکیل دی په سلو کې یوازې 2 زیاتې شوې دي. ایساف ویلي وو چې ملګري ملتونه او دوی د ناامنیو د پیښو د شمېرلو او ثبتولو لپاره مختلفې طریقې کاروي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په راپور کې دغه راز ویلي چې وسلوالې نښتې او په سړک کې ښخ شوي بینونه د ټولو ناامنیو د پیښو په سلو کې 15 برخه جوړوي. بان کی مون ویلی چې په ورستیو میاشتو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو او د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه د افغانستان له جنوب څخه د دې هیواد په جنوب ختیځو او ختیځو سیمو کې متمرکز شوي دي. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې د طالبانو لخوا منظمو حملو د پخوا په څیر دوام کړی، خو په هغو ځایونو کې چې دا حملې شوي او هغه افراد چې په نښه شوي، دې مسلې ته د خلکو ډېر پام اوښتی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې دغه راز ویل شوي چې د روان کال له جنوري د نومبر تر میاشتې په دې هیواد کې په ملکي تلفاتو کې په سلو کې 15 زیاتوالی راغلی دی. د ملکي تلفاتو په سلو کې واویا وسلوال مخالفان او په سلو کې 10 حکومت پلوي ځواکونه مسؤول بلل شوي دي.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د کندهار ولایت په پنجوي ولسوالۍ کې د یو قومندان په مشرۍ د وسلوالو طالبانو 50 کسیزه ډله د قومي مشرانو په هڅو د سولې له پروسې سره یوځای شوې ده. په اړه له کندهاره محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د حاجی مالیم په مشرۍ د 50 کسانو دغه ډله وایي چې په کندهار ښار، پنجوایی، میوند ولسوالیو او همداراز د هلمند ولایت په کجکی، مساکله، سنگین او ګریش ولسوالیو کې د دولت او نړیوالو ځواکونو پر ضد وسلوال فعالیتونه کول. دوی وایي د یو شمېر پخوانیو یو ځای سو وسلوالو په بلنه او غوښتنه د سولې د پروسې سره یو ځای سوي.
مسلمانانو ته شپه اخلاص راوړو.
په ورته وخت کې د کندهار والی ډاکټر تریالی ویسا وایي چې یو ځای سو کسانو ته به د ژوند او کار کولو پوره امکانات برابروي. د والی په وینا جنگ او مخالفت د وطن او خلکو په خیر نه دی، او هر هغه څوک چې له جنگلا اخلي دوی به د کار کولو لپاره دولت ته جذب کړي.
نن د 50 تنه نورونه هم خپلو کورو ته راغلي دي. نن د دوی پر اتاک سره نه یوازې د پنجوایي ولسوالۍ، نه یوازې د کندهار ولایت، بلکې ټول افغانستان دوی ته هرکلی وایي. د دوی سره غلۍ کوي. د دوی پر اتاک سره نن 50 کورنۍ خوشحاله دي، 50 کلي خوشحاله دي، ځکه چې د مسافر راتګ و کور ته وکن ډېره لو خبره ده.
بل خوا د دولت وسلوالو مخالفین وایي چې د سولې د پروسې سره دغه یو ځای سوي کسان محلي پولیس دي. له دې مخکې د نورالله عزیز اغا په مشرۍ د وسلوالو طالبانو یوه بله 50 کسیزه وسلواله ډله هم د سولې د پروسې سره یو ځای سوې وه. مولوي نورالله عزیز اغا چې د کندوز لپاره د طالبانو والی ټاکل شوی و، اوس مهال د کندهار د حج او اوقافو د رئیس په توګه دنده لري.
اغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نور محمد په خپل اس ام اس کې وایي، زه د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ څخه تاسو ته سلامونه وایم. مونږ په رودات ولسوالۍ کې د احداث په نوم لیسل لرو چې استادانه ټوله ورځ پیتاوي ته ناست وي او شاګردانو ته درس نه وایي. محمد نعیم هم له ننګرهار اسارک غلجی ولسوالۍ څخه لیکي چې د دوی په کلي کې 1.5 کورنۍ اوسېږي، خو هلته ښوونځی نشته او د کلي ماشومان مجبور دي چې 1 کیلومتره مزل ته کړي چودي او بل کلي ښوونځي ته لاړ شي. د معرف وزارت باید په دې اړه غور وکړي. د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ د سیاسنګ د کلي اوسېدونکي رحمان الدین ناصری لیکي، کچېره حکومت په دې قادر نشي چې په کورونو کې د شپې عملیات د ناټو لخوا د شپې عملیاتو مخه ونیسي، نو حکومت به پکې درې رقمه تاوان وکړي. اول دا چې د افغانستان رئیس جمهور خواست له ناټو او د لویو جرګې پریکړه نه مراتېدل. دویم دا چې د افغان دولت او ملت په منځ کې فاصله راتلل او د خلکو له حکومت څخه ملاتړ کمېدل. او دریمه دا چې له دې خلا څخه به همسایگان استفاده وکړي او په افغانستان کې به د کورنۍ جګړې لپاره لمن ووهي. دغه راز سید خان د سمنګان ولایت نه په خپل پیغام کې ویلي دي چې د ایران هیواد سره باید ولسمشر کرزی مستقیما خبرې وکړي چې پر افغان مهاجرانو ظلم بند کړي. لودین د ننګرهار ولایت څخه پر استول شوی اس ام اس کلی کلی مونږ غواړو چې د کانکور ازموینه شفاف وي. همدغه وخت کې خلکو د لوړو پوهنځیو لپاره ډالري ورکړي دي. که چیرته کانکور په داسې شکل وي، نو فکر نه کوم چې په افغانستان کې د عام خلک لوړې زده کړې وکولی شي. او سلام ساپه له جلال آباد څخه وایي، دا یو کال کېږي چې زمونږ د کور شاوخوا هر شپه یو کور باندې غله اوړي او هغه هم د پولیسو په جامه کې. پولیس او د بیسود ولسوالۍ مسؤلین هیڅ ډول اقدام نه کوي. خلک د ورځې کار او مزدوري کوي او د شپې په کورونو کې پیرې کوي. نو پولیس چې د ښار داخل کې د غلو مخه نشي نیولی، نو ټول هیواد د امنیتي مسؤلیتونو سپارل به یوه اشتباه وي. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو په منځنۍ صفه 1200 شپږ نیوي باندې اورید لشي. د سهار ونیمه بجې کېدونکې د دوهمه سهارنۍ